امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ په ویلامی کې ویل دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدلی دي. طالبانو ویل دي چې دواړو لورو په دغه لیدنه کې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړې. په دغه بیان کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر له کوره وویل سوي چې دا مهمه ده چې لومړی د تیری ناسی د ایجنډا دوه مهم ټکي له افغانستان څخه د ټولو خارجي ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان د خاورې نه استعمالېدل نهایي سي. طالبانو همدارنګه ویل دي چې یاد مسایل د نورو اړخونو حل ته لاره پرانیزي، خو له دې نه مخکې د نورو خبرو ته نسو داخلېدلی. بیان زیاتوي چې په پرنۍ غونډه کې د خبرو د پیلېدو پرېکړه وسوه تر څو د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړه موافقه وسي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د امریکایي استازو طالبانو ترمنځ شپږم دور مذاکرات په داسې حال کې پیل کیږي چې په کابل کې د افغان سولې په اړه مشورتي لویه جرګه روانه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د جیش محمد د ډلې مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړی دی. د جیش محمد ډلې د فبروري په 14 په کشمیر کې د هند په نیمه پوځیانو باندې په ځانمرګ برید باندې تورنه ډله ده. په دغه برید کې شاوخوا 40 تنه وژل شول. له دې عملې نه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه کړې وه چې د دغې ډلې د مشر نوم تور لیست ته زیات سي، خو چین مخالفت کړی و. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان کینګ شوانګ د سه شنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو له پریکړې څخه ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو تور لیست ته د مسعود اظهر نوم د زیاتېدو سره کومه ستونزه نه لري. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جاوید فیصل پرون په یو خبري کانفرنس کې داسې وویل:
د یو ان سکیورټی کونسل 1267 کمیټي لیستډ مولانا مسعود اظهر ټوډے.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې مولانا مسعود اظهر په دغه لیست کې شامل کړی دی. د دې معنی دا سو چې هغه به بارنیو هیوادونو ته سفر نسی کولی او بندیز پرې وي او د وسلو بندیز پرې لګېدل وي او دغه راز ټولې شتمنۍ به کنګل کیږي. راپورونه وایي چې د هند د بارنیو چارو وزیر ویجی کوګالی د اپریل په 23 نیټه چینایي چارواکو سره په لیدنه کې د مسعود اظهر په اړه په تفصیل ورسره خبرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان یو امنیتي سرتیری له اجازې پرته یو کور ته د ننوتو هڅه کړې وه چې په د کور یوې مېرمنې په ډزو وژلی دی. لا هم د پاکستان پوځ او ملکي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د مومند د قبایلي سیمو څخه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوو ویډیوګانو او عکسونو کې داسې ویده چې دغه پاکستاني سرتیری په زور دغه کور ته د ننوتلو هڅه کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په دې اړه داسې وویل:
ټول پښتانه دا مطالبه لري، کومه چې د مامن قام نن کیسه ده، دا د ټولو پښتنو کیسه ده. او ټول پښتانه دا حق ورسره بدرګه کوي چې د پښتنو د کورونو د چادر او چاردیواری پامالی دی نوره بند شي او تیره چې شوې ده د هغې د تحقیقات وشي.
د مومندو ضلع انتظامی او چارواکي ډیوی رادیو ته د نوم د نښودلو پر شرط ویل دي چې د تحصیل صافو مامد ګټ سیمه کې د اف سي یا د سردي ځواکونو یو عسکر وژل سوی دي، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ ویل ته د تراګرو یو ډله د افغانستان لخوا راوښتي چې او پر پاکستانی پولیسو یې برید کړی، لږ تر لږه درې سرتیري وژلي دي. دا جګړه د چهارشنبه په ورځ د پښمالي وزیرستان کې سوې ده. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل سوي دي چې په دغه جګړه کې د دغه هیواد 9 سرتیري ژوبل سوي هم دي. اعلامیه وایي په جګړه کې بریدګرو ته ډېر تلفات اوښتي، خو شمېر نه دي ښودلی. هېڅ یې ویډلې تر دې دمه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او په سوډان کې لا هم مظاهرې روانې دي او پوځ او د مظاهرېجانو ترمنځ تشنج زیات سوی دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سودان د مسلکي خلکو مهمې اتحادیې نن د لویو مظاهرو غوښتنه په دې خاطر کړې چې د ملکي حکومت د جوړولو دپاره خپل فشار ته دوام ورکړي. دغه غوښتنه د سودان د فوځي انتقادي شورا د هغې اطلاعیې نه یوه ورځ وروسته شوې ده چې په هغې کې نظامي شورا ویلي وو چې د پلونو او د سړکونو نه به ټول خنډونه لرې کړي. په دغې اطلاعیې کې دا هم راغلي چې نور به په خپل ملک کې ګډوډیو ته اجازه ورنه کړي.
او پینټاګان وایي چې هغوی په وینزویلا کې روان کړکیچ ساري، خو پوځ په جنگ کې د ښکېلېدو امر نه دی سوی. د امریکا دفاع وزیر پیټرک شناین د بارنو چارو د وزیر مایک پمپیو سر هغه بیان نه څو ساعته وویل چې که ضرورت سي نو په وینزویلا کې به پوځي اقدام وکړي. دا خبرونه
د خبرونو نرسته پر پټونو کې اوله مسله د مشورتي جرګې په اړه کده. په کابل کې د سولې مشورتي جرګې پرون په درېم ورځ د سولې په تړاو په اساسي موضوعاتو باندې بحثونه وکړل. د دې جرګې غړو ویلي دي چې د نظام، اساسي قانون، د بیان ازادي او نور هغه ارزښتونه دي چې باید د سولې په مذاکراتو کې ساتنه وشي. د جرګې غړو همدارنګه په پرونیو بحثونو کې د جګړې د خېلو اړخونو ترمنځ په اوربان باندې ټینګار کړی دی. بل پلو د جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د جرګې چارې ښې په مخ روانې دي، خو که اړتیا وه دوی ویلي دي چې خاید جرګه یوه ورځ وغځیږي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې درېمه ورځ د افغانستان د سولې په تړاو اساسي پوښتنو ته په ځواب موندلو او بحثونو پیل شوه. د سولې لپاره د طالبانو قانع کول، د افغانستان د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه، د افغان دولت د سولې د پلاوي ترکیب او د طالبانو د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې دریځ هغه موضوعات دي چې د جرګې د یو پنځوس کمیټو غړي باید په اړه افغان دولت ته مسیر وټاکي.
زموږ پیشنهادات دا و چې طالبانو سره خبرې کیږي، په څه ډول خبرې وشي. زموږ طرحې دا وي چې لومړی دې په افغانستان کې یو طرفه اوربند اعلان شي، د اوربند په بغل کې د طالبانو ځینې بندیان د یو معتبر تضمین په توسط ورې لکل شي، او زمنا داسې یو ولایت د یو زون په صفت د سولې د زون په صفت اعلان شي چې هم د حکومت لوري او هم طالبان سره آزاد رفت آمد وکړي.
د جرګې غړي د نن له بحثونو خوښ ښکاري او وایي چې پر ډیرو مسایلو پایلو ته رسیدلي.
نظام، د بیان د ازادي، د اساسي قانون، همدارنګ پر د همسایګانو سره پر نیکو روابطو، او همدارنګ د همسایګانو سره پر متقابلو خبرو باندې موږ ویل چې کچیر مثلا دوی موږ سره نیک روابط پر نیکو روابط مخترب لاړ نه شي، نو موږ به متقابل هغه سي عمل کوو لکه دوی چې موږ سره کوي.
دا هیئت چې ترکیبیږي د سولې مذاکراتو لپاره د وسله والو طالبانو سره باید د مشورتي جرګې له منځه وي، ځکه دا هغه کسان دي چې انتخابي راغلي دي، هغه کسان دي چې درېدلي دي، هغه کسان دي چې ځورېدلي دي، هغه کسان دي چې قرباني ورکړي دي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د ادارې پلاوي تر ټاکنو وروسته د جرګې د بهیر د ګړندېوالي خبره کوي او وایي په کمیټو کې تر بحثونو وروسته به سمدستي د راپور ورکولو لړۍ پیل شي.
ما آرزو داریم کې او قسمت سیاسي ما کې اشتراک نکدن، حداقل د جلسې اختتامی اشتراک کنن، و اگر بازم نتانستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
د اجنډا لمخې باید د سولې مشورتي لویه جرګه سبا پای ته ورسیږي، خو د دې جرګې جوړونکي وایي کارتیا و نو د یوې ورځې یا نیمې ورځې لپاره به جرګه نور هم وغځوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د امریکا د استازي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د شپږم پړاو په مذاکراتو کې په اوربان او بین الافغاني خبرو بحث کیږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د ازادي رادیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې به دواړه لوري یوې فیصلې ته ورسیږي. همداشان په خوانی طالب چارواکی سید اکبر غوایی کسه هم د افغانستان سونز ده پیچلې ده، خو د مذاکراتو د لوري سره د خبرو نتیجه نږدې دي. د ازادۍ رادیو خبریال فیروزه عزیزی رپورټ را لېږلې ده.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره اوربان او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربان او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
آماده بسازن. طالبان زبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستي او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په ورستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته رسیدلې دي. خو خغلی خلیزاد ټینګار کړو چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پایل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. خغلی خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي، یو څه جزئیات پاته وه، دوی دواړه یې لمند وه چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسېږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی ستا چې دا موضوع به دا ورې خلاص شي.
له دې سره طالبانو په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دی چې په وینزویلا کې د قدرت سولیز انتقال د یو څو ډیرو مهمو نظامی چارواکو په مرسته ممکن دی. بل پلو نیکولاس مادورو لوړه کړې ده چې کوداتا چان به پیدا کی او توقیف بی کی. مخالف سیاسی مشر هوان گایدو خلق مظاهرو ته بلری دی او پوزیان د مادورو د رژیم وفادار قوا و خلاف مقاومت ته هڅولی دی. د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزه د دې خبر تفصیل لولي.
د وینزویلا مخالف سیاستوالو په پایتخت کاراکاس کې ډېر ستر مظاهره وکړلې. هغه د ولسمشر نیکولاس مادورو نغواړي چې له قدرت نه لاس واخلي او مخالف سیاسی مشر وان گوایدو ته وسپاری. د متحدو ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون خبريالان ته وویل د وینزویلا پر آینده به په څو راتلونکو ورځو کې پریکړه وشي.
که چیرې دا هڅه بریالی نه شي نو هغوی به په یوه داسې دیکتاتوري پړاو کې ورښکیل شي چې د وتلو ډېرې کمې متبادلې او امکاني لارې به یې په مخ کې وي. دا ډېر حساس پړاو دی.
ښاغلی بولټن وویل د قدرت سولیز انتقال د وینزویلا د یو څو ډېرو مهمو چارواکو په مرسته ممکن دی.
figures like defense minister
داس اشخاص لکه د دفاع وزیر ولادیمیر پادرینو، د وینزویلا د ستره محکمه مشر قاضی مایکل مارینو، د جمهور ریاست د محافظ خطې کمانډان او رافائل هرناندز ډالا دته ضرورت لري چې دوی په دې قادر شي چې نن ماسپخین خپل نظامی قواوې د موقت حکومت د ولسمشر په خوا ودروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل وینزویلا د یو نظامی رژیم په واک ده او هغه بیا د کیوبا او د امکان په صورت کې د روسي له خوانه کنټرولېږي. د ملي امنیت سلاکار وویل د مادورو قواوې له ویرې نه د هغه تر څنګ ولاړې دي.
فکر کوم دا له هغو 40 یا 50 کیوبایی عسکرو نه ویره ده چې په دې هیواد کې شته دي. زه فکر کوم دا ویره هم شته ده چې که د موقت حکومت لخوا پر اساسي قانون د عمل کولو هڅې ناکام شي.
مخالف سیاسي مشر هوان گوایدو په خوا د وینزویلا د ملي شورا رئیس و. هغه د سږ کال د جنوري په میاشت کې د موقت حکومت د رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. تر 500 نه زیاتو هیوادونو په رسمیت وپیژان، خو مادورو لا تر اوسه پورې د چین، کیوبا، ایران، ترکیې او روسیې له ملاتړ نه برخمن دی. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې مخالفو سیاستوالو د کودتا کولو هڅه کوله. هغوی غوښتل چې یو غیر مشروع نظامي رژیم پر خلکو تحمیل کړي. هغوی دا کار د امریکا او ګاونډي هیواد کولمبیا په مرسته کاوه. نیکولاس مادورو پرون شپه په ملي ټلویزیون کې لوړه وکړه چې دغه راز خلک به تشخیص او توقیف کړي او سزا به ورکړي.
هلته د عامو خلکو شور او ځواک وو چې دا پیښې وشولې. هغوی د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو له لارې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوي حکومت خلاف چې زه یې مشري کوم خلکو د تا ته تشویقول. دا د هیواد اساسي قانون او سولې خلاف عمل دی. دا کار بې سزا نشي پاتې کېدلی.
د وینزویلا اوسنی مشر نیکولاس مادورو د حکومت د دې شخړې او سیاسي ناکراریو پړه پر امریکا ورواچوله. هغه وایي چې امریکا په وینزویلا کې د ناکراریو اورته لمن وهي. له بل پلوه دغه سیاسي شخړې په دې فقیر هیواد کې بشري ناورین منځته راوستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په سودان کې مظاهره چانو ویلي دي چې پاوز په دې کې جدي نه دی چې واک ملکی ادارې ته وسپاري. د واکه د غرزول شوی جمهور رئیس عمر بشیر د ګوخه کېدون وروسته د سودان نظامی شورا واک په خپل لاس کې واخیست. خوشمنه کړي و چې ملکی ادارې ته به وسپاري.
د سودان د مسلکی خلکو مهمه اتحادیې نن د لوی مظاهره وختنه په دې خاطر کړي چې د ملکی حکومت د جوړول د لپاره خپل فشار ته دوام ورکړي. د غوښتنه د سودان د فوزي انتقادي شورا د هغې اطلاعیې نه یوه ورځ وروسته شوې ده چې په هغې کې نظامي شورا ویلي وو چې د پلونو او د سړکونو نه به ټول خنډونه لرې کړي. په دغې اطلاعیې کې دا هم راغلي چې نور به په خپل ملکي ګډوډیو ته اجازه ورنه کړي. د سودان د نظامي شورا مرستیال محمد همدان داغلو وایي چې دا د هغوی وظیفه ده چې د خپلو خلکو د جایدادونو او د قانون حفاظت وکړي. هغه وایي چې د خنډونو په خرطوم کې سوداګر ته سخت مشکلات پیدا کړي او همي جنایي فعالیتونو ته زمينه برابر کړي ده. هغه وایي
ونحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا
حمايه من تګډوډي د خلکو او د دولت په جایدادونو حمله د منلو وړ نه دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې دغه چاره وکړو. مګر مظاهره چانو د نظامی شورا د دغه اطلاعیه په جواب کې د فوز یو مرکز سنځدې د مظاهره چانو مهم او اصلي کم کې موجوده خندونه لا پسې اوچت کړی دي. په سودان کې په زورګونو خلکو د تیر کال د دسمبر د میاشتې وروسته د حکومت د تبدیلې د پاره مظاهره لاس پورې کړې. دغه مظاهره چانو حتی د اپریل د میاشتې په یو لسمه نیټه کله چې فوز د هغه ملک جمهور رئیس عمر البشیر د قدرت نه لری کړ بیا هم خپل مظاهره ته دوام ورکړی دی. د سه شنبې په ماښام د دغو مظاهره چیانو سره د سودان د جنگ ځپلې ایالت دارفور نه هم د هغوی د ملاتړ کوونکو یوه لویه ډله یوځای شوه چې په هغې کې متاسیم علي هم شامل دی. هغه وایي
قرار اطلاع من المجلس العسكري من ناحیه المدارس.
هغه وایي چې خلک باید په فوجي شورا اعتبار ونه کړي او لکه څنګه چې موافقه کړې ده باید د فوج مشران حکومت ملکی خلکو ته خوش کړي. په دې برسیر افریقایي اتحاد هم د سودان مقاماتو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې قدرت ملکی خلکو ته خوش کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون د می اول ورځ د کارګرانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په ډیرو ملکونو کې ونمانځل شوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 2 میلیونه افغانان بیکاره دي. لیمینی ازی د کابل نه راپور راکړی دی.
د کابل خارو سیدونکو جهان د خوندې استاد دی. هغه څو میاشتې وړاندې له خصوصي په هندون څخه د اقتصاد په برخه کې خپل زده کړې بشپړې کړې. کڅه هم جهان نسبتا خکار لري خو وايي چې په صنف کې ورسره شپېته نفر نور هم سنفیان و چې شاوخوا 15 نفر وي تر اوسه کار پیدا کړی او نور ټول وزګار ګرځي.
چې زمنګ په ټولګي کې شپېته کسان محصولون موجود و. دغه شپېته کسان څخه زمنګ د ټولګیوالو څخه 15 کسو کار تر لاسه کړی ده. دغه 15 کسان نور چې کوم دي دا بیکار دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکار دي د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوريږي.
جهان باور لري چې د ځوانانو په منځ کې وزګارتیا خطرناک ده او په ټولنه کې د ستونزو زیږولو لامل کیږي.
نو دا چې دوی زوريږي دوی دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي. همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي یا داس یو نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت دی نه غانه. نو زموږ دولت زموږ مشران باید د دغه ځوانانو لپاره ډیره توجه وکړي تر څو چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي او دغه ځوانان په کار باندې بوخت سي.
نن د مې لومړۍ نیټه د کارکرانو نړیواله ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیون افغان وګړي بیکاره او کم کار دي. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو 2 میلیونو افغان وګړو له ډلې شاوخوا 100 زره یې بیکاره دي. ښاغلي احمدزي که څه هم د بیکار افغان وګړو د شمیر په اړه اندېښنه ښیي، خو زیاتوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په اړه بیلابیل پروګرامونه په کار اچولي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د بیکارۍ ستونزې د مخنیوي لپاره په 1990 کال کې یوازې په دولتي ادارو کې 1500 کسانو ته کار پیدا کړی دی.
ستونزې د هواري لپاره موږ هلې ځلې روانې دي تر څو پرې موږ دغه شان ستونزې چې موږ په مخکې لرو د یو غټ شمېر موږ حل کړي دي، او هغه کسان چې اوس مهال هم له ستونزې سره مخامخ دي. نو تاسو ته واضح وایم چې د کار وزارت دومره سټاف دومره کارمندان نه لري چې موږ د هر کارمند ستونزې یا د هغوی د معاش نه ورکړې ته یا د هغوی کومه ستونزې چې لري هغه ته موږ رسېدلي یو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا مهال 500 پر کاري شرایطو برابره کاري قوه شتون لري. په افغانستان کې روانه جګړه، اداري فساد او د امکاناتو او منابعو کموالی د بیکاري لاسلي لاملونو څخه بلل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان په جنوب ختی زون کې ژورنالیست پروانه پکتین د حکومت او نړیوال ټولنې نغښتې دي چې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې د خبريالانو په تیر بیا د خزو خبريالانو حقوقو ته ډیره توجه وکړي. ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازینی ژورنالیست ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي. دا هیله منه ده چې د سولې په کېدو سره به طالبان د ښځینه ژورنالیستانو حقونو ته درناوی ولري او پرې بګدي چې د نورو ښځینه ژورنالیستانو تر څنګ دا هم د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
خو موږ هیله من پدې چې سوله خو لنوم نه معلوم ده چې ډېر یو خو جمله ده که سوله راشي آرامي راشي امنیت راشي. نو موږ هیله مندي یعنی لوس نه هغه وخت زیات لرو چې خزینه ژورنالیستانو ته د بیان د ازادي حق ورکړل شي او د خپل غوښتنې تر چارواکو نړیوالو پورې ورسوي.
زما به نور به سرور زما وران خورګیا.
میرمن پکتین دی پکتیا په هنتون دی ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوه. هغه دی په هنتون دی وی جریدي مسؤله پاتې شوه او د غرض نور مختلف ورسپانو او اخبارونو ته هم لیکنی کړی دی. پکتین وای سره له دې چې طالبانو د خزو حقونو ته د درنوي ژمنه کړي، خو بیا هم له افغان حکومت او امریکایي مقاماتو غوښتنه لري چې د خزینه ژورنالیستانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړي.
نو کچری د دوی نه د بیان ازادي حق او د کار حق او د ټولنه کې د نارینه سره د یو شان پرمختګ حق واخستل شي، دا ډیره یعنی د تاسف خبره ده. خو موږ هیله من له حکومت څخه د نړیوالو څخه دا یو چې د افغان خزینه ژورنالیستانو په برخه کې ډیر زیات دوی توجه ولري.
ژورنالیست پروانه پکتین زیاتوي چې کدي سولې پکې دو سره د افغان خزینه خبريالانو د بیان ازادي حق ته زیان رسیږي، دا به په مجموع کې د ټولو افغان خزو د رسا غږ د خپکولو په معنا وي.
د دوی د کومه مبارزه چې دوی قرباني ورکړي د خپل حقوق تر لاسه کړي دي، کچیرې په توافقنامه کې دوی دغه شیان ومني نو هیڅ کله به ان شاء الله ستونزې نه پیخيږي، او کچیرې دوی به هغه خپل کړي ژمنې باندې ونه دريږي او په یو عمل ونه کړي نو ممکن ستونزې را پیښ شي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له کوره بهر دندې ترسره کړي، خو اوس طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. فیسبوک له کلونو کلونو راهیسې دا ویل چې غواړي د نړۍ ډیجیټل خارګوټی شي، مګر اوس د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ په دې فکر کې دی چې د فیسبوک د استعمالونکو د خبرو محرمیت وساتل شي. د آشنا تلویزیون د رپورت تفصیل واورئ.
د فیسبوک په کلینی کانفرنس کې د دغه شرکت مؤسس او مشر مارک زوکربرګ ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک د کارکونکو ترمنځ محرمیت ته باید ډیره پاملرنه وشي.
د ډیجیټلي خارګوټي ترڅنګ موږ یو محرمي خونې ته هم ضرورت لرو چې وشو کړای په محرمانه ډول او په مختلفو طریقو یو بل سره خبرې وکړو او په داسې ډول پیغامونه ولیږو چې د تل لپاره پاتې نشي، په مسؤونه او اسانه طریقې پیسې خرج شي، خپل موقعیت په محرمه طریقې شریک کړئ او د وخت په تیریدو سره په بیلا بیلو ډولونو محرمه مکالمه وکړو.
پر فیسبوک چې په ټوله نړۍ کې ل یو میلیارډ نه زیات کارکونکو لري، په دیني وکه کېږي چې د کارکونکو د اطلاعاتو او افراطي مفکورو سره څنګه معامله کوي. زوکربرګ په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته ویل چې فیسبوک خپل پاملرنه د پیغامونو محرم کېدو ته اړوي. د فیسبوک د پیغامونو او د انستګرام د کوډ کولو برخې په چټکۍ پر مخ ځي، نو دا مکالمه باید د نورو لخوا حتی د فیسبوک لخوا ونه لیدل شي. فکر کوم د هر ډول ټکنالوژي سره باید نوښت او پرمختګ رامنځته شي، او زه باور لرم چې امنیتي اقدامات باید ډیر شي. ټکنالوژي باید د ښه مقصد لپاره وکارول شي.
د
کوډ کولو برخه موږ ته ډیره اړینه ده. موږ غواړو چې د خپلو کارکونکو سره د خپلو ځنو تولیداتو، قیمتونو او جزئیاتو په اړه ځینې خصوصي مکالمې وکړو.
د فیسبوک په اړه خلک منفي خبرې کوي، خو د یوې ټولنیز کارکونکي په توګه زما لپاره چې د یوې غیر انتفاعي موسسې لپاره کار کوم، ډېری داسې موسسې ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري چې د فیسبوک په مرسته د پیسو له مصرف پرته خپل کار وکړي او د خلکو پاملرنه ځان ته واړوي. زوکربرګ وایي هغه غواړي چې فیسبوک د ښو مقاصدو لپاره یو قوه وي، یو داسې ډګر وي چې کارکونکي وشي کړی په اسانۍ خپل محرمیت له یو خارګوټي څخه یوې خونې ته محدود کړي او د ورته مفکورې ډلې سره یو ځای شي.
نو یوازې د مهمو شیبو یا ټولنیزو حرکتونو او بریالیتوبونو څخه، بلکې له ټولې ورځنیو ښو جذابو اختراعاتو، د ملګرو سره خبرې، ټوکې، د کورنۍ سره د یو ځای کېدو احساس نه په خصوصي او عامه توګه خوند واخلو.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې د فیسبوک دغه بدلونونه به د کارکونکو د پام وړ وګرځي او د دغه شرکت سره به په راتلونکو کې د جنجالونو په مخنیوي کې مرسته وکړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
غږ آشنا رادیو دا خبرونه پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې.